نتره کړي.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابروي هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې د هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ دپاره دا دلچسپه مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د تیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نشته، نه لرو. هغه بین المللي تړونونه چې په عیاریو کې یا په سراتش په ډبلیو ټي او کې موجود دي، د هغې په اصولو باندې باید خپل تجارت عیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسېږي؟
که چیرې هندوستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویسي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندوستان کولای شي چې 80% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په افتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس فوقالعاده ده ټولو ملکونو دپاره، د دې منطقې خلکو دپاره ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د افتا په تړون کې شامل نه سي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
دا د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ناممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د شکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خان جان علي کوزي وویل که چېرته هند د اپټا له تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هواري شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلي کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
دریز را جرب هم زکر بانده لیغن خوالو بکیگی. بل پروژه تاریخی با قصید مرحوم دگر جنرال فیض محمد خان دی پکتیا دی نایب نکومه پا وقت که جوسته ویو ملمکورد باق با موگا پا اساسی دوال بانده حاطه که دی اغی تعمیر با ترمیم کو او حقل تا با دی کوریجات دی پارا او دی تحقیقات دی پارا سی یک تحقیقاتی پارا با دی ریاست دی پارا وی موگا اماده کو.
نیاز محمد لعلی زدران دی دریم پروژه زنگرنی داسی او خوده.
گودامون دی سیاغت دی تیر دروی لسیزو که لمنزت لیلی و یدی تعمیر گودامون تا نهایت ضرورت کم واسه مخترات لخرابیده مثلا اسلاسوی تخمونه بیر وقت لمنه خراب سویده کمیاوی سری یدو گودی ترمیم پروژه ده
ده خوزده کنین رئیس ولاندیوایی چلوره ما پروژه ده سرسبزه پرونده چه لیوی خوزوانان تا پکی روزانه کار پیدا کیگی او بل میلم کرباخ چه او سی چاپریال بحشه شوی نو چاپریال به اصلاحشی
ده دین علاوه ده دی پرو پیسونه مگه لس جره با قوریه با انشالله سی ده میلم کرب پا باخ جوله و سی تحقیقاتی پرمان ده او پر اطمان که بو یا دروی کالوی که با دیگه نپره استفاده و سی او علاوه دیگه سرکونه دیگه سیستم دیگه با دی پروژه که اکو
د خوز د کرنې او مالداري رئیس د هموي چې په نوی لمریز کال کې د مالداري او بڼوالۍ همدارنګه کاردیف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوز کې پلي شي. خو له دې سربیره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوز ته بودیجه بیله کړې ده.
په خوز کې مو د کرنې او مالداري په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده. په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې 4000 جریبه مځکه د میوې نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو، مڼې، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپورټ لري.
په شمازون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په 3000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي. د دې پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرهنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کیږي.
میوجاتی که شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لس ډول میوه تر رسیدي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وایي د کورنی محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبري وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د افیا د افغانستان د مالی وجې له صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دې خوا پیل او تر 2016 کال به دوام وکړي. د دې پروژې له پیل څخه تر دمه او 1000 جری بسمکه په باغونو تبدیل شوې ده. جباری پاړه وایي کابو یو سل نوی میلیون ډالر بودیجه ورته برابر شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرهنې ریاست مسؤولان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبر مترلاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان زیږېدلې دي. ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږېدو په اړه څه وایي؟ له کندهاره یې له صادق رښتین څخه اورو.
په تیرو اوو میاشتو کې د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې شاوخوا 19,000 کوچنیان زیږېدلي، خو په دې شمېر کې تر 3 زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي. د میرویس روغتون مسؤلین وایي چې مخکې دا ډول زیږېدنې کمې وې، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې زیاتوالی موندلی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیات یې د کندهار او پاتې له هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه دي. د نوموړي په وینا په تیرو اوو میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روغتون نسایي ولادي څانګې ته راغلي وې شاوخوا 3 نقص لرونکي کوچنیان یې زیږولي. د ده په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه، د شونډو چاق، د تناسلي آلې خرابوالی، په سر کې د اوبو زیاتوالی، د کولمو د بندېدو او د بدن د غړو د نشلېدو له ستونزې سره مخامخ وه.
هایدروسفالوس واقعیت یو ویشت واقعی دی. هایدروسفالوس هغه واقعیت ورته وایي چې دغه ماشومان په سر کې ډېرې زیاتې اوبه جمع کیږي. بل مو دېرش واقعی میننګوسل چې هغه هم یو تکلیف دی چې په ملا کې د خپل د غاړې د ملا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دی. کېدای شي چې دوی فقرات یو بل سره مشتې نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري، نو د خپل د آرام څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړېږي چې دې ته بینګوسیل وایي. اته واقع چې هغه د امپرفوریت ټانوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لار اخلاص نه وي، بعضي ولادي سوی واقع چې خپله مربوطه نسده تناسلي علي هغه یو واقع ده.
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک، د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول، د نشي موادو استعمال، د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د حاملګۍ پر وخت بلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونه دي چې خپله نقصې ورځي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشتې کې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنګ اثرات یې خپله تصویني کیمیاوي مواد په د خپلو ټول جنګي سامانو کې استعمالېږي. هغه په دغه ساحه د چون دغه حوزه د جنوب غرب د جنګ ساحه ده، د دې تاثیرات زیات بلل کېږي. بل استعمال د خانیاتو لکه د سګرټو، د چلم او د نسوارو، د دغو تریاکو، د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له هغو د وجې څخه کېدلی شي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږېدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف ګروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یو ځای شوه دی. د کرکټ ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور 99 په سلو کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنگلاديش سره یو ځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله ورستیو شیبو ته نږدې شوي. یو زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب داو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجله مهمه مطالبو ته مخه کړو، یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کېږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړي دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غنی سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړپوړي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه زړه او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبری مجله کې چې په پوره 15 بجو خبري شي زما همکار له تاسو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدلی شئ.